السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bazı kimseler bazı görevlilerin aleyhinde yahut görevli olmayan kimseler aleyhinde şikayette bulunurlar. Bunlar böyle şöyledirler ve böyledirler derler. Şöyle bir suç yaptı ve şöyle hilaf şeriyete aykırı olan bir harekette bulundu derler. Ve hemen bunların aleyhinde işlem yapılması lazım derler. Çünkü bunlar cemaatin ismini kötüye çıkarırlar. Ancak böyle yazanların çoğu kendi şikayetlerinde kendi isimlerini yazmazlar. Yahut farazi isimler ve farazi adresler yazarlar. Bunların şikayetleri üzerine açıktır bir işlem yapılmıyor ve yapılamaz da. Belli bir zaman geçince yine şikayet gelir. Ben yazdım, şimdiye kadar bir işlem yapılmamıştır. Eğer işlem yapılmazsa çok büyük bir zulüm olacak. Bu adsız olarak şikayet etme hastalığı Pakistan ve Hindistan'daki insanlarda daha fazladır. Diğer dünyanın yerel insanları tarafından belki öyle bir şikayet belki gelmiş olabilir. Ancak Pakistanlılar hatta dışarı ülkelerde de yaşayan Pakistanlılar ve Hindistanlılar da onlar arasında bu hastalık vardır onlardan bazılarında. Onlar böyle isimsiz olarak mektup yazarak şikayete bulunurlar. Adlarını belirtmeden bu yepyeni bir şey değildir. Her devirde böyle insanlar bulunmuştur. Onlar bu gibi şikayette bulunan kimselerdir. Nasıl ki bugünlerde bazı kimseler bana yazarlar. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh'ın devrinde dahi 3. hilafet, 4. hilafet esnasında dahi bu gibi şikayette bulunanlar mevcut idiler ve isimsiz olarak şikayette bulunurlardı. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh böyle bir şikayet üzerine bir defa bir hutbe verdiydi. Bu gibi insanların ağzını kapatmak için çok cami, çok toplu bir hutbedir. Onun için ben o hutbeden istifade ederek bugün bir şeyler söylemeyi düşündüm.
İstifade karte huye.
Şikayette bulunanlar isimlerini yazmadılar. Yahut farazi isimler yazarlar. Onlar arasında birincisi şudur ki ya münafıklık olur yahut da onlar yalancı olurlar.
Ya münafıkat olti hai.
Eğer onlarda cesaret ve doğruluk olursa o zaman hiçbir şeye aldırış etmemeleri lazım. Şöyle söz verirler. Biz can, mal, vakit ve onurumuzu feda etme her zaman razıyız.
Can, mal, vakit ve izzet kurban karne ke liye har vakit tayyar rahenge.
Buradaki muamele onların düşüncesine göre cemaatin onuru meselesi söz konusu olunca kendi adlarını gizlemeye başlarlar ki onların vekarları ve onurları zedelenmesin. Onun için her kim başlangıçta zaaf gösterdiyse onun diğer sözleri dahi yalan olma imkanı vardır apaçık olarak. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Eğer size bir haber gelirse araştırın önce ve bu bunu her akıllı bilir. Herhangi bir araştırma için
her akılman janta hai
söz söyleyen ya sözü ulaştıranın sözünü dinleyerek hemen o söz hakkında araştırma yapılmaz da şöyle şuna görülür. Söz söyleyen bizzat kendisi nasıldır? Oradan araştırmanın başlangıcı olur. Onun hakkında önce araştırma yapılacak.
Uske bare mein pehle tahqeeq hogi.
Acaba o şikayette bulunan her çeşit pisliklerden karınmış mıdır? Hiçbir kötülük bulunmuyor mu? İmanı zayıf mı değil mi? Öyle olmasın ki kendi imanı zayıf olsun ve diğerleri suçlayan olsun. Bu böyledir ve şöyledir ve böyledir. Genellikle görülmüştür. Diğerler aleyhinde korkunç suçlama yapanlar ister görevli olsun ister olmasın onları suçlayanlar o zaman herhangi bir zat hakkında korkunç bir suçlamada bulunurlar. Şiddetli bir şekilde onları suçlarlar. Ne zaman ki onların kişisel çıkarları diğerlerden etkilenmekte olsun. Onun için araştırmaya girmeden önce şuna bakmamız lazım. Şikayette bulunan nasıldır? Mümin midir ya fasık mıdır? Şikayet edenin bilgisi yoktur. O zaman şöyle bulunamaz ki hangi zümreye girer o. Evet. Mümkündür ki eğer yazan öyle bir şey yazarsa ki cemaatin çıkarlarını zedeleyen olsun o zaman kişisel olarak biz araştırmada bulunuruz. Aynı şekilde eğer şunu dahi bilirsek ki şikayete bulunan kimdir o zaman söylediğim gibi önce onun kendi karakterleri hakkında araştırma yapılacak. Aynı şekilde onun söylediği sözlerin doğruluğu hakkında da araştırma yapılacaktır. Ki bilinsin. Doğru mu söylüyor yahut yanlış mı söylüyor? Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh der ki Kur'an-ı Kerim'in talimatı şudur. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. İncaakum fasikun
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de
فرماتا ہے بے نبائن فتبینوا eğer size bir fasık şikayet getirirse ve başkası aleyhinde kötü bir söz söylüyorsa onu araştırın. Sonra ondan sonra bir işlem yapın. Ancak şikayet edenler isimlerini yazmayarak kendileri suçlu oluyorlar. Şunu dahi diyorlar ki onların sözü aynen kabul edilsin yazdıkları gibi. Ve kimin aleyhinde şikayet varsa hemen onun için ceza ona verilsin. Ceza kararı verilsin. Hazreti Müslim radıyallahu anh der ki fasıkın anlamı yalnız pislik işleyen değil. Bunda şüphe yoktur ki Arapça'da kötü iş yapana da fasık denilir. Fakat lügat bakımından fasık aşırı giden, öfkeli olan, her kavgaya daima hazır olana için derler. Sonra fısk demek, itaat dışına çıkmak dahi demektir. İtaat dışına çıkana fasık denilir. Fasık demen yardımlaşmayan, kavga eden ve yardımlaşmayan, fasık demek insanların küçük küçük zaaflarını görerek onları abartarak insanların önüne sürüyor. Sonra zanneder ki o onun beyan ettiği gibi ötekine son derece cezalandırılması lazım ötekinin. Hiç af yoktur onun için.
İntihai seza milni çekiyor. Koy mafi ka imkan nahi.
Mizacı öfkeli olana dahi fasık deniliyor. Hazreti Müslim radıyallahu anh bir Ahmedi zat hakkında diyor ki İhlas sahibi bir Ahmedi idi. İhlas bakımından hiçbir şüphe yoktur. Ancak küçük bir şey üzerinde son fetva vermeye alışık idi. Diyor ki Müslim radıyallahu anh ona tabiatında bu hastalık vardı. En küçük şeyleri ele alarak kafirlikten öte durmazdı. Bir şeyi yakalar ve hemen kafirlik fetvası verir. Mesela diyor ki teşehhütte insan namaz kılarken oturuyor ettehiyata sağ ayağının parmakları kim düzgün tutmuyorsa düzgün tutma emri vardır. Her kim düzgün tutmuyorsa ona göre o kafirliğe yaklaşmış oluyor. Hazreti Müslim radıyallahu anh diyor ki ben nakristen dolayı yani sancı vardı. Ben ayağımı düzgün tutamazdım teşahhüt halinde. Önce ben tutardım iyi iken. Fakat hastalandıktan sonra ben onu yapamadım. Eğer hafız bey hafız idi, yaşıyor olsaydı galiba akşama kadar bana dahi kafirlik fetvası verirdi benim aleyhimde. Öyle insanlar dahi olurlar. Onun için diyor ki bu çünkü ayak parmaklarını düzgün tutmuyor ve böyle yapmak Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine aykırıdır der. Demek ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine inanmıyor bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine inanmıyorsa o zaman Kur'an'a dahi inanmıyor demek. Eğer Kur'an'a inanmıyorsa Yüce Allah'a dahi inanmıyor demektir. Onun için kafir oldu demek ki. Kısacası Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh böyle acelecilere ister ihlas sahibi dahi olurlarsa onları beyan etmiştir. Fakat her kim ismini dahi gizliyorsa ve imanı dahi zayıf ise ve diğerlere fetva dahi veriyorsa diğerler aleyhinde o bütün bu manalar bakımından fasığın anlamları beyan edilmiştir. Ona göre o fasık sayılır. Onun için bütün şikayet edenler bilmeli. اچک بھی شکل ہے اس میں یزم یارک یزان لا ان لرن بو اشلری جو نام تنن مدن شکایت بولنالم دلر بو قران ایکردر بلملری لازم چونکہ قران کریم در کی انجے شکایت ادنن ادن حقندا اراشترما یاپن اگر یان شکایت ادنن شکایتی زرین اراشترما یاپ مدن عمل اولورسا
شکایت کرنے والے کی بات پر ہی
تھلے بہتی او زمان جماعت الیہ جائی نہ جس کا وہ مطالبہ چکیشے دورو گدے جکتے چکیشے اوریا جکتے
انحطاط کی طرف جانا شروع ہو جائے انحطاط کا شکار ہو جائے
حلیفہ نن و جماعت نظام نن بیر اراشترمس اول میا جا خیر کیم نہ درسا انہ گرے عمل یا پلا جا بو درمدہ و بو الیلہ میں دورو گتر میا جا جماعتی مزی
اور یہ چیز پھر
ہر بیر کم سے خال کا جک و دیے جک کی
ہر کوئی
بینم استقلالی میں گرے قرار ورلسن
اور یہی کہے گا
حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیانہ در ایر بیز بلی اور اس حکتا شکایت ادن چک دقت لی در دورو در احلاس صاحبی در ایر بریسن ان علیہندہ شکایت بلنرسا
مخلص بھی ہے
یہ نہ دے
اگر وہ کسی کی
ہر شے بل میں سی نے رازن بل میں مزر لا رازم اراشترما یا پلا جکتر مطلقا
لازمن
اراشترما اولا جکتر
اس کی تحقیق کرنی پڑے گی
اور تحقیق ایر بلینر سے سویل دیم کی بھی کی شکایت ادن احلاس آئی بھی در ای بر انسان در دورو سویلین بھی کمسے در حتا یاپمز یہ نہ دیں بو کونو یو اراشترہ جاز و انہوں نے لہند دہی اراشترما یا پلا جاکتر فقط ہیچ کم سے دیئے میں
اور اس کے بارے میں بھی تحقیق
بین دیورم سویلیورم انہوں نے چن آئینن قبول دل میلی و انہوں نے گورے قرار ور المیلی
اس لیے یوں ہی سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق
دیور کی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر دفعہ نماز کلی اردو کل دری اردو نماز اسنا سندہ بیر حتا یابت حضرت علی رضی اللہ عنہ
کوئی غلطی ہو گئی
ارکدہ نماز کلان لار جماعت اچندہ دی او تلاوت اسنا سندہ لقمہ ویر دی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سیب میں دی
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے انہوں دادی کی
اسے پسند نہیں فرمایا
کم سنہ سے لدی بانا لوکما ویر دیا
اپنے انہیں کہا
حتا آمد الزل
کس نے کہہ دیا
بنون بیر انلم شو اولا بلیر سنن گیر ایبن بشکا بیچ بیچوک اشوار در بو کچک اش لری دیا لر براک
اور بڑے کام ہیں
شو دہی انلم اولا بلیر بو اشکاری لرندر
اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے
اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دان قرآن ارن اللہ دے سن بو اشی ان لارا برک
قرآن کریم سیکھتے تھے
حضرت مسلم محبود رضی اللہ عنہ
تم یہ کام ان کے لیے رہنے دو
اسم سز الگ شکایت ادن حقندہ در کی بلکی دے شکایت ادن بیوک بیر ذات اولا بلیر بین انہ دیے جم کی
شکایت کرنے والا
سن بو اشلری بچکا بیر کمسے برک وکھندی اشی نے گیری دن
کسی اور کے لیے رہنے دو
انہوں نے چن یازان
اور اپنے اصل نام کی
در متوجہ اسمنی بیلی ات میں مشتر انہوں نے چن
لکھنے والے نے اپنا نام
انہوں درجہ لری نی حیثیت نی بس بلے میں اس بس انہوں نصیت ادھے میں اس
اس کے درجے اور
حیثیت اکنجی سی شو کی
علم نہیں ہو سکتا
او
اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا
بیر چوک سوچلاما یا پل مشتر گریولی لر ناظر لر حتی لجنا نن ایب لرن بیانت میں بچلا مشتر و چوک یانلی سوچلاما لردہ بلون مشتر دیدی کی فلان فلان دا شیل و شیل بھی ایوب واردر بی طرف تا او ان لرے شکایت ادی اردو قرآن کریم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان
لوگوں کی شکایت
تعلیماتوں نے آئیکر دورانی اور لار
چونکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن کریم ان تعلیمات علیہ اش یاپمک بیوک بیر ایوب تر انہوں نے چنولار دا بیوک ایوب واردر ایر بیر مسلمان قرآن کریم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ہندہ بیر اسلام یپنی اور سا ona göre davran, aleyhinde davranmıyorsa o ayıp değildir. Ancak eğer o talimat aleyhinde bir iş yapıyorsa o ayıptır. Kısacası bu şikayet eden bir tarafta şöyle diyor ki, Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatına aykırı davranıyorlar bu kimseler. Diğer taraftan kendisi ona aykırı davranmaktadır. O şikayet ve onun ispatının şartları ne tamamlamıyor ve çoğu bunu yapıyorlar, bana dahi yazıyorlar, o şartları tamamlamıyorlar, onları bozuyorlar. Asıl Kur'an-ı Kerim'in buyruklarına göre ve Resulullah'ın sünnetine göre amel etmektir ancak. Ve Kur'an-ı Kerim der ki, açık olarak bir şey söylenirse ispat dahi ileri sürülsün, araştırma dahi yapılsın, isim dahi eğer belli olmuyorsa nasıl araştırma yapılabilir? Ve bu Kur'an-ı Kerim'in buyruğuna apaçık olarak aykırıdır. Şikayet eden kendisi Kur'an-ı Kerim'in buyruğunu bozmaktadır. Kur'an-ı Kerim min talimatı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatına göre amel etmek hayır budur. Bunu daima hatırımızda tutmamız lazım. İster birisi kişisel olarak ya toplumun etkisi altında bir şey hoşuna gitmiyorsa, ancak eğer Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre ya Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre o doğru ise o zaman o doğrudur ve onda bir ayıp yoktur. Bazı kimseler kendi tabiat ve geleneklerinden etkilenerek bazı konularda aşırı giderler. Ancak
bazı mamlatın
onların sözleri velev ki din hakkında da olursa onların bir manası yoktur. Bunu izah ederken Hazreti Müslim Mevud radiyallahu anh Mesih Mevud aleyhissalatu vesselamın bir olayından bahsediyor. Bir defa daha önce de beyan edilmiştir bu olay. Bu detaylı olarak ben şimdi beyan ediyorum. Bir defa Hazreti Müslim Mevud Hazreti Mesih Mevud aleyhissalatu vesselam Hazreti Ummul Mu'minin ile birlikte istasyondaydı, Lahor istasyonunda. O günlerde tesettür anlamı çok sert idi. Çok sert tesettür olurdu. İstasyonda kadınlar gelirlerdi. Her tarafta kadınlar her tarafta çarşaf ile örtülmüş olan sandalyelerde gelirlerdi ve onlar aynı şekilde istasyon trenin içine girerlerdi. Gapalı, o kadar tesettür vardı. Ve onlar içeri girince pencereler kapatılırlardı. Bu tesettür eziyet vericiydi ve İslamiyet'in talimatına dahi aykırı idi. Ve Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'in talimatına göre davranırdı. Hazreti Ümmül Mümini radıyallahu anh o tesettür ederdi ve dışarı dahi çıkardı. Burka giyerdi. O gün Hazreti Ümmül Mümin'in burka giymişti ve Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam kendisiyle birlikte istasyonda dolaşıyordu. Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh ve Mevlevi Abdülkerim dahi birlikteydiler. Mevlevi Abdülkerim radıyallahu anh aşırı birisiydi. Dedi ki bu kötüdür diye düşündü. Birinci halife hazretlerinin yanına gitti ve dedi ki Mevlevi Bey, bu ne büyük bir zulümdür. Dün gazetelerde, yarın gazetelerde gürültü çıkacak. Bizim alayımızda haberler yayınlanacak. Mirza Bey istasyonda kendi karısıyla dolaşıyordu. Siz gidin ve Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'a nasihat edin. Mevlana Nuruddin dedi ki ben hiçbir kötülük göremiyorum.
Kya burayi hai?
Sence eğer bu kötü ise kendin git söyle. Kısacası Mevlevi Abdülkerim radıyallahu anh gitti Mesih Madri Aleyhisselam'ın yanına. Kendisi uzağa gitmişti yürürken. Geri döndüğü zaman belli başı eğik idi. Mevlana Nuruddin diyor ki ben sordum. Mevlevi Abdülkerim radıyallahu anh Hazreti Mesih Madri Aleyhisselam ne dedi? Mevlevi Abdülkerim Adelar dedi ki ben kendisine söylediğim zaman ne yapıyorsun? İnsanlar ne diyecekler? Mesih Madri Aleyhisselam dedi ki ne diyecekler? Yalnız şunu diyecekler. Mirza Bey kendi karısıyla birlikte dolaşıyordu. Mevlevi Bey utandı ve geri döndü. Hazreti Ümmül Mu'minin tesettür içindeydi. Ve karı kocanın birlikte yürümeleri itiraza mahal değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi kendi karılarıyla birlikte yürürdü. Bir defasında insanların önünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ayşe koştular hatta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinci seferinde geri kaldı ve Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a kazandı bu yarışmayı. Sonra ikinci defa tekrar belli bir müddet sonra tekrar yarışa girdiler ve koştular. Ve bu koşuda Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe radıyallahu anh'u geçti ve Hazreti Ayşe geride kaldı. Hazreti Resulullah dedi ki Ayşe tilka bi tilka. Bu yenilgi eskiden yenilginin mukabil bugün sen yenildin. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi karılarıyla birlikte dolaşmayı ayıp saymıyorsa ve İslam ona izin verdiyse ona ayıp diyemeyiz. Onun için eğer bir kimse başkasına itiraz ediyorsa anlamı şudur ki onun yanında öyle bir insan İslami talimatına göre amel etmiyor. Ancak şikayet eden hakkında diyor ki mektupta yazmıştır ki filanın derecesi küçüktür. Sonra ailesel olarak itiraz dahi başladı. Filan çirkin karakterlidir. Öyle bir söz verdiniz. Öyle suçlamada bulundu ki şeriat şahit istemiştir bu gibi suçlamalar için. Ve şahitler dahi açık gözlerle görenler olsun. Şeriat der ki açık olarak dört kişi görmüş olsun. O zaman İnsan şikayete bulunabilir. Bazı kimseler boşu boşuna başkasıyla ilişki olduğunu ileri sürerler. Karı koca, kız erkek hakkında suçlama yapıyor, suçluyorsanız o zaman dört şahit lazım. Hazreti Müslim o diyor ki çok tuhaftır. Dinin hamiyeti öyle bir insanda vardır ki bizzat Kur'an-ı Kerim'in talimatına aleyhinde amel ediyor. Ve diğerleri öyle suçluyor ki nasıl Kur'an-ı Kerim onu yasak etmiştir. Yalnız yasak etmekle kalmayıp onlara hatta ceza beyan etmiştir. Had. Yani birisi kötü işte kötü suçlamada bulunan na 80 kırbaç vurun. Sanki şeriat öyle bir şiddetli emir vermiştir. Onu dahi bozuyor öyle birisi. Ve diyor ki bu filan Kur'an-ı Kerim'in talimatı aleyhinde davranıyor. Halbuki o bizzat kendisi Kur'an'a aleyhinde davranıyor. Kur'an'ın aleyhinde. Bakın şikayet edenin durumu ne oldu? Önce kendi ismini belli etmedi. Sonra delil gerekliydi. Onu göstermedi. Şeriatten ben dahi boş değilim. Hazreti Müslim, Mesih Maud Aleyhisselam dahi şeriat dışından hür değil. Resulullah bizzat kendisi de şeriyete bağlıydı. Öyle insan öyle itirazda bulundu ki şeriat had ileri sürer onlar üzerinde ve şeriat onlar için şehadet yolunu bile ileri sürmüştür. Ona göre amel etmek lazım. Fakat eder ki filan Kur'an-ı Kerim'in şöyle buyruğunu bozdu, ona ceza verin. Fakat bana bir şey söylemeyin. Ben Müslim Radıyallahu diyor ki bir latife hazırladım, ben hatırladım. Ben gülüyorum hala hatırladığım zaman. Ben 5. yahut 6. sınıftaydım. Bizim hocamızın bir emri vardı. Onun sorusunun cevabı تو ہمارے استاد میر رنجی تھم زمانہ دا ویرر سا او قوان علا جک
جواب جو طالب علم وقت میں
بز یکتا ہی دیکھ ہو جا سور دو
اوپر کے نمبر میں آ جائے گا
بیر چھو جک جواب ویر دی
ہم کھڑے تھے
اتھے کی ایل ازا ترک دادی کی ہو جام بو جواب دور دی ہو جا بین جس اولو دادی کی سن اشائن اتھے کی دادی کی سن یکار چک
پہلے لڑکے سے کہا
اشائن ایر ان مز
اور دوسرے
دا انجا اس خدے میں دئی دی ددی کی ہو جام
جو پہلے
بو
اوپر کے نمبر پہ تھا
بینی مہتاب میں چکار کن
کہا کہ محسوس ہے
یانش کھیلی میں ہی
میری
دور تلفظت میں مشتر غلط دے مشتر غلط دے میسی لازم عرب چادا اونو یہ نے اشائن ددی و کہندی سی نے یکسل تھی ہو جا
جگہ پر کھڑا کر دیا
بعض اعتراض ادن لرن درم دہی آئینن بولے اولور بس کا سرا اعتراض ادن لر فقط اعتراضن یولو سچ دولو سو اولور مجرمان اولور اونا جزا ویر دیر کے کھیندی لری جزائی چکر لر سونا دیر لر کی سچلو یو کم سے جزا لندر میور ہر کم دقت اتریو سا اونا جزا ویری اولار حالبو کی جزا ویرین لر نہیں اپسن لر
جو توجہ دلاتا ہے
ان لر دائی شریعت ہے تن امری آلتن دا دلار اے قرآن کریم ان امری نی اویگولا با کس دی اور سرز کھین دیلی زیرین دائی اللہ تعالیٰ ان امری نی اویگولا ہی
اگر
اس دی اور سنز دی اللہ ان الہی دی اللہ تعالیٰ ان بیروک لو یرسن فکر سیزن الہی نزدے اول مسن بو دورو دیل دے بین شکایت ادن لر دیورم کی ایاز قدر خود بشناس ایاز سن کھندی دیری نی حیثیتی نی بل انو حسرندہ تھوت انو تھن اسم گزلین کھندی اسم لر نی گزلی ارک دی ایل لری سوچلی اولار
نام چھپانے والے نام چھپا دوسروں پر الزام لگاتے ہیں
کی ان لرن بھی حیثیت لری یوکتور وب سوچلاما لاردا الردی صدق لئی دلیل کی فلان فلان آئلے دن در دشک آئلے دن فلان درومو یوک سر توپ لمدا وب سوچلاما لرن ہچ بیر انلام اول میور و سوچلے یان لرن لر بزاد کھندی لری حیثیت سیز کمسے لر اولور لر
اور الزام لگانے والے خود
بز
اصلاً بے حیثیت لوگ ہوتے
اللہ تعالیٰ نے بیروک لرن گرے عمل اتمالیز و اللہ تر بزم ربی مزولان ہر بیر انسان ربی درو رزق ویرر یتشترر بیسلر
اور ہر ایک رب ہے
بیز اللہ تعالیٰ دن ہر چی علی اور سنگ او زمان اللہ تعالیٰ نے سوزنے گیرے دوران الاجک بو سچلی اللہ نے سوزنے گیرے دوران المی اجک سیردیم گی بھی انلار استعلیر کی شکایت ہے بلون آنلار کی دیئے لرے شریعت گیرے جزا ویرلسن و کندی لری کندی لری نی شریعت بیروک لرنا نن دشارنا اتالار و کندی لری نی ارنمش سایارلار کندی لری کرا ویری جی اولولار منصف بیلے کمسے لرے من لرن سوزو انہ چکارسا او زمان ان لارا گئی شریعت گئرے جزا ویری لے جیک
بات سامنے آئے گی کھلے گی تو پھر ان کو بھی شریعت کے مطابق سزا ملے گی
بال ایز درملر واردر کی اور دا شاہدلر گرکلی در ہے شاہد الیری سرول میور سا او زمان انہوں ہیچ بیران لما یوک تر و شریعت گرے قرآن گرے او قرار ویر لے جک باز دین شیل دینلر کی اللہ ادنا یمین اکتی و کندیسی نی کرتار دا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنینا بی دفائل بیلے بی معاملے گیل دی اکی خواب گج گیل دی رسول اللہ نے یعنینا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادی کہ اللہ تعالیٰ نے بیرو نے گیرے ارنزدان بیدیسی یمین دے جک ایتے کی دادی کی بو یلان جدر یوز دفع یلان یمین دے جک
دوسرے نے کہا یہ تو جھوٹا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادی کی
سو قسمیں بھی کھا لے گا
بین اللہ تعالیٰ نے بیرو نے گیرے کھرا گر ملیم ایر یلان یمین سویلیو ادی اور سا اللہ ہی لے معاملے در او کھیندی سی جزا گرے جیک ہونا
تو اس کا معاملہ
دمہ کی ابدی اولا خاطر مزدہ تطمم لازم بنو ہیچ بھی انسان شکایتی ازیری نے قرار یالز انہوں سویلے دی اصولے گرے وریل میے جیک
فیصلہ
شکایت ازیرندہ کی قرار اللہ تعالیٰ نے بیرونہ گرے karar verilecek.
Şikayet ve fesla
nerede iki şahit gereklise orada iki şahit ileri sürülecek. Dört şahit gerekiyorsa orada dört şahit ileri sürülmesi lazım olacak.
Jahan char gawahon ki zarurat hai wahan char gawah pesh karne honge.
Ve ona göre araştırma dahi yapılacak ve karar verilecek.
Aur
bizim başarımız yalnız şundadır. Biz Allah-u Teala'nın buyruklarına göre kendi muamelelerimizi ve kararlarımızı yapanlar olalım.
Allah-u Teala ke hukm ke mutabik apne mamlaat aur faisle karne wale bane.
Ve kişisel
aur apni
bencillikleri ve bunları temel tutarak görevlileri zorlamayalım, halifeyi zorlamayalım ki buna göre karar verilsin. Yüce Rabbimiz şikayet edenlere dahi akıl versin. Onlar eğer doğru sayıyorlarsa açık olarak delillerle birlikte şikayet etsinler, isimler dahi yazsınlar ve ondan sonra araştırma da dahi ortak olsunlar. Aynı şekilde insanlar görüyorlar gerçekten cemaat nizamında bir rahne vardır. O zaman cesaretli bir şekilde öne çıkmaları lazım ve şikayete bulunmaları lazım ve her şeyi göğüs germeleri lazım. Yüce Rabbimiz cemaat nizamını dahi akıl versin, güç versin ki halifeye göre karar verin ve niçin görevlendirilenler karar verdikleri zaman insafın her yönünü gözlerinin önünde bulundurarak ve Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel ederek Resulullah'ın sünnetine göre karar verenler olsunlar. Amin. Namazlardan sonra ben kayıp cenazeyi kıldıracağım. Birinci cenaze bir şehidin cenazesidir. Sayın Şeyh Sacid Mahmud Şeyh Mecid Ahmed'in oğlu 55 yaşındaydı.
Şeyh Mecid Ahmed sahib jo 55 sal jinki umr thi
Gulzar-e Hicri Karachi şehrinde yaşıyordu. Muhalifler kendisini 27 Kasım akşam saatinde ev dışında kurşun atarak şehit ettiler. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Detaylara göre Şeyh Sacid Mahmud Gülşen-i Memar Karachi'de
tafsil ke mutabik Şeyh Sacid Mahmud sahib Gülşen-i Memar Karachi'de
orada bir dükkanı vardı, mağazası vardı. Floor mills için parçaları satardı. Akşamleyin ev için malzeme getirdi. Daha arabanın içindeydi ki bir motosiklet üzerinde bilinmeyen kimseler geldiler. Dört kurşun attılar ve ondan sonra motosiklet üzerinde yine dört tane kurşun attılar ve kaçtılar. Kurşun neticesinde Sacid Mahmud'un göğsüne bir kurşun isabet etti ve bir taraftan gidiyor, bir taraftan çıktı ve bir kurşun ayağına isabet etti. Hemen hastaneye götürüldü. Orada Aga Khan hastanesine götürüldü fakat kurtulamadı ve ilaç tedavi başlamadan önce şehit düştü. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Onun ailesine Ahmediye cemaati, onun dedesinin babası Şeyh Fazıl Kerim vasıtasıyla oldu. Onunla 1920 senesinde 2. Halife radıyallahu anh'ın eli üzerinde biyet etti.
جنہوں نے 1920 میں
شہید مرحومن باباس شیخ مجید احمد پاکستان کلدوکتان سورا کانپور دا لاہور گئے وہ 1961 سنے کراچی میں yerleşti شہید دادسی خواجہ محمد شریف مرحوم احمدیہ جماعت دہلی نے باشکانو لارا کھا دو uzun zaman kendi dedesinin anne tarafından dedesi Alaaddin Hazreti Mesih Madhu Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarından idi. Aynı şekilde Seyyid Muhammed Siddiq Bani radıyallahu anh Kalkutta'da Karısının annesinin dedesidir. B.A. yaptı, mezun oldu. 5 sene çok zor durumda idare etti. Ondan sonra ਫਲੋਰ ਮਿਲਜ਼ਨ ਫਾਰਚਾ ਲਰਨ ਸਤ ਮਾਇਆ ਇਸ਼ੀ ਨੀ ਗਿਰਦੀ ਬੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚੁੱਕ ਬੈਰਕਤ ਵਰਦੀ ਵੈ ਗੁਜ਼ੈਲ ਇਸ਼ਾਪਤ ਸ਼ਹੀਦ ਮਰਹੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਰਿਸ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾਇਬ ਮਜਲਿਸ ਤਿਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਚੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦਿਰ ਓਲੂ ਦਹੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਨਸੋਂ ਰਾ ਬਾਬਾ ਸੀਲ ਅਬਿਲ ਲਿਖਤਾ ਇਸ਼ੇ ਗਿਰਦੀ
ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਐਸਸੀਸੀ ਕਰਨ ਕੇ
ਸ਼ਹੀਦ ਮਰਹੂਮ ਚੁਬੀ ਚੁਕ ਇਲੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੈਂ
ਆਨੀ ਸ਼ਗੀਦ ਖਜ਼ੂ ਦਹੀ
ਸ਼ਹੀਦ ਮਰਹੂਮ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖੂਬੀਆਂ ਕੇ ਮਾਲਿਕ
ਸਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀ ਬੇਟੀ
ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਗਰ ਮਕਤਦਰ
ਸਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ
ਵੈ ਕਰਾਚੀ ਬੁਰਸ ਆਲਤੀ ਚਨ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾ ਗਿਤ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਬੁਰਸ ਦਹੀ ਆਲਦ ਔਰ ਅਦਨਬੀਰ ਖੁਰਸ ਕੁਰਸਾ ਗਿਰਦੀ ਮਰਹੂਮ
ਮਿਲਾ ਜਹਾਂ ਸੇ ਵੋ
ਖਿਲਾਫਤੀ ਚੌਕ ਸੈਵਨ
ਮਰਹੂਮ
ਬਾਲੋ ਉਲਾਨ ਬੀਰ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਔਲਾਦਨ ਦਹੀ ਖਿਲਾਫਤ ਵੈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਮਾਤ ਨ ਬਾਲ ਖਾਲ ਮਲਰ ਨ ਨਸੀਹਤ ਐਸੀ
ਲਿਖਨੇ ਵਾਲੇ ਥੇ ਔਲਾਦ ਕੋ ਵੀ ਖਿਲਾਫ
ਛੰਦਾ ਲਾਰਾ ਕਤਲ ਉਰਦ ਚੌਕ ਫਾਜ਼ਲਾ
ਵੈ
ਓਗਲੂ ਨ ਦਹੀ ਨਸੀਹਤ ਐ ਦਰ ਦੇ
ਹਿੱਸਾ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਥੇ
ਦਾਇਮਾ ਛੰਦਾ ਲਾਰ ਬਕਮੰਦਨ
ਜਿਨ ਤਲਕੀਨ ਕਰਤੇ ਥੇ
ਫਿਕਰ ਦੇ ਅਲਰ ਦੀ ਛੰਦਾ ਇਚਨ ਦੁਕਿਆਨ ਅੰਦਾ ਬੀਰ ਆਇਰੇ ਬੀਰ ਖੁਤੂ ਵਾਰਦ ਔਰ ਅਦਾ ਛੰਦਾ ਫਰਸਨ ਅਥਾਰਦ ਖੁਤੂ ਨੀਚਨ
ਗੱਲਾ ਰੱਖਾ ਹੁਆ ਥਾ
ਚੋਕ ਦਾ ਦੋਰੂ ਬੀਰ ਇਨਸਾਨ ਅਫੈਦਨ ਕਰ ਖਜ਼ ਕਰਦਿਸ਼ ਐਰ ਕੇ ਕਰਦਿਸ਼ ਲੈਨੀ ਨੇ ਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਯਪਾਨ ਵਹਿਜ ਕਿਮਸੇ ਲੈ ਇਫਕ ਲੈਨ ਮੀਆਂ ਮਰਹੂਮ
ਸ਼ਫਕਤ ਕਾ ਸਲੂਕ
ਈ ਦੁਸ਼ੁੰਜ ਲਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੀਰ ਕਿਮਸੇ ਦੇ
ਸ਼ਹੀਦ
ਮਰਹੂਮ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕੀ ਦੁਕਿਆਨ ਇਸਮਿਨ ਦਹੀ ਮਰਹੂਮ ਬਾਬਾ ਸ ਵੈਦੇਸੀ ਖਾਇਨ ਫੈਦਰੀ ਅਦਨਾ ਖੋਏ ਦੂ ਖਾਇਨ ਖਰਸੇ ਲੈ ਮਾਮਲੇ ਇਸੀ ਗੁਜ਼ਾਲ ਦੀ ਦੋਸਤ ਲੜਨਾ ਖਾਰਸ਼ ਈ ਮਾਮਲੇ ਯਾ ਫਾਰਦ ਤਬੀਅਤ ਇੰਦੇ ਖਿਨ ਅਸਲਾ ਯੋਗ ਤੂ ਦੁਸ਼ਮਾਨ ਲੁਕ ਯੋਗ ਤੂ ਯਜ਼ਾਨ ਲਰ ਯਜ਼ਦ ਲਰ ਹੈਬ ਸਿਨਿਨ ਇਜ਼ਤੀ ਸ਼ੁਦੁਰ ਦੁਰ ਬੈਨਿਮ ਸੋਇਲਾਦੀਮ ਵੈ ਅਚ ਕੋਲਰ ਬੈਨ ਅਦਿਮ ਸ਼ਹੀਦਨ ਵਸਫ ਲਰਨ ਬੈਨ ਅਦਿਮ ਅੰਨੇ ਸੀ ਬੁਗਨ ਲਰਦੇ ਚੋਕ ਹਸਤਾਦਰ ਹਸਤਲੰਦਨ ਦੌਲਾਈਏ ਓਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਯਕਨ ਦਾ ਅਨਲਾਤਮਕ ਜ਼ੋਰ ਰੋਲਦੂ ਫਕਤ ਉਹ ਬੁਨ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮਾਨ ਓਲੂ ਨੂੰ ਏਲੂ ਸਿਨ ਗਿਰਦੂ ਮੈਂ ਦੇਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਓਲੂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰ ਹਿਚਕਿਮ ਸੇ ਆਲਮ ਯਾ ਜਕ ਮੈਂ ਬੂ ਜੁਮਲੇ ਕਾਚ ਦਫਾ ਤੇਕਰਾਰ ਲਾਦ ਕਰਸ ਹਿੰਮਤ ਇਲਾ ਬੁਨਾ ਗੇਸ ਗਿਰਦੀ ਲਰ ਵੈ ਸਬਰ ਗੇਸ ਤਰਦੀ ਲਰ ਓਲੂ ਦਿਓਰ ਕੀ ਇਬਾਦਤ ਚੋਕ ਇਬਾਦਤ ਯਪਾਨ ਬੀਰ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਦੇਵਾਮਲ ਇਬਾਦਤ ਅਕਰਬਾਲਰ ਦਲੇ ਕੀ ਸਾਦੇ ਸਹਿਬਗੀ ਅਲਛਾ ਗੇਨੁਲੂ ਬੀਰ ਖਿਮ ਸਹੀ ਦੇ ਓਨ ਬੀਰ ਖਜ਼ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਕਤ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲਰ ਹੈਬ ਸੀ ਐਬ ਲੀਦਰ ਵਹਿਬ ਸਿਰਮ ਈ ਮਾਮਲਾ ਯਾ ਪਾਰਦ ਸ਼ਹੀਦ ਮਰਹੂਮ
ਸਭ ਹਯਾਲਦਾਰ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਰਹੂਮ ਸਭ ਸੇ ਉਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰਤੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾ ਕਰਤੇ ਥੇ
ਸਖਰ ਦਾ ਜਮਾਤ ਬਕਮੰਦਨ ਦੁਰੂਮ ਕੇ ਤੂ ਲੈਂਦੀ ਵੇ ਔਰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਓਲਦੂ ਬਿਰ ਕੱਚ ਦਫਾ ਬਿਰ ਕੱਚ ਗਿਨ ਕੇ ਦਰਕ ਔਰਦਾ ਗਿਰੈਬ ਦਾ ਬੁਲੂ ਨੁਰਦੂ ਸ਼ਹੀਦ ਮਰਹੂਮ
ਸ਼ਹੀਦ ਮਰਹੂਮ ਮੁਤਦਦ ਮਰਤਬਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਰ ਦੀ ਔਰ ਕੀ
ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿਆ ਕਰਤੇ ਥੇ
ਵਫਾਤੰਦਨ ਸੋਰਾ ਬੈ ਰੂਯਾ ਗਿਰਦੂਮ ਬਿਊਕ ਬਿਰ ਬਾਚੇ ਵਾਰਦਰ ਔਰਦਾ ਨੂਰ ਯੂਜ਼ਲੂ ਇਨਸਾਨ ਲਾ ਵਾਰਦਰ ਬਾਬਾਮ ਦਹੀ ਔਰਦਰ ਬਿਊਕ ਯਰੀ ਵਾਰਦਰ ਹਰ ਕੈਸ ਬਾਬਾਮ ਸਿਆਰ ਮਿਸ਼ਲਾਰਦਰ ਵੈ ਮੁਤਲੂ ਦੁਰ ਲਾ ਵੈ ਬਾਬਾਮ ਔਰਦਾ ਮੁਤਲੂ ਦੁਰ ਕਾਫਿਲੇ ਸ਼ਕਲ ਲਿੰਦਾ ਹੈਬ ਸੀ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਯੂਰੂ ਲਾ ਵੈ ਬਾਬਾ ਸਨ ਗਿਰ ਰੱਖ ਹਰ ਕੈਸ ਮੁਤਲੂ ਓਲੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਰਹੂਮ ਅੰਨੇ ਸੀ ਚੁਕ ਜ਼ਾਇਫ ਤਰ ਸੋਇਲਾ ਦਿਮ ਗੀ ਵੀ ਯੂਰੀਆ ਮਿਓਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਨ ਸੋਰਾ ਰੂਯਾ ਗੀ ਉਰਦੂ ਸ਼ਹੀਦ ਮਰਹੂਮ ਅੰਨੇ ਸੀ ਨੇ ਦਦੀ ਕੀ ਬੈਨ ਬੁਰਦਾ ਚੁਕ ਮੁਤਲੂ ਹੀ ਵੈ ਤਸੱਲੀ ਚਿੰਦਈ ਬੈਨਦਨ ਬੈਨਿ ਬਕਮਦਨ ਸਿਜ ਅਸਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਜ਼ੁਲ ਮੈਨ ਅੰਨੇ ਸੀ ਖਰਸ ਮਨਸੂਰਾ ਯਾਸਮੀਨ ਓਲ ਸ਼ੇਖ ਹਾਰਿਸ ਮਹਿਮੂਦ ਵੈ ਖੁਜ਼ ਸੈਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਦਿਸ਼ਿੰਦਾ kardeş erkek ve 6 kız kardeş bırakmıştır. Allah-u Teala şehidin derecelerini yükseltsin ve onun evladını dahi onun karakterini benimselerini nasip eylesin. Amin. İkinci cenaze Şeyh Abdülkadir Bey, Şeyh Abdülkerim'in oğluydu. Kadiyan'ın dervişlerindendi. 26 Kasım 2016 sınında kalp krizi geçirerek vefat etti. 92 yaşında. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kendi ailesine Ahmedi Hazreti Abdullah Sinauri Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eshablarından bir zat vasıtasıyla geldi. 1947 senesinde son kafile Pakistan'a geldi. Kendisi hasta annesini getirerek geliyordu ki annesi durdurdu ve Kadiyan'a geri dönmesini söyledi ve böylece derviş oldu. Hilafet nizamı ve cemaat nizamını çok severdi. Allah-u Teala kamil olarak güvenirdi. Her başarı, başarısızlığı Allah-u Teala'nın rızası olarak kabul ederdi. Karısı ve çocuklarına iyi muamele yapardı daima. Son ömrüne kadar kendi işini kendi eliyle yapardı. Sadrancıman Ahmediye bürolarında değişik sigalarında şubelerinde görev yaptı. Kendi oğlu anlattı. Celsa salanadan dolayı kendi evinde temizlik yapmak istiyordu. Dedi ki benim zamanım yakındır. Filan insana insandan 500 rupi ben aldım, onu geri vermeliyim. Aynı şekilde bütün hesabını söyledi ve belli bir zaman içinde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 3 kız ve bir oğul bırakmıştır. Doğulu Nasir Vahid Kadiyan'da hizmet yapmaktadır. 3. cenaze Tanvir Ahmed Lone Nasirabad Kashmir'den.
Tisra cenaza hai Tanvir Ahmed Lone sahib Nasirabad Kashmir ka
25 Kasım günü polis içindeydi görev yaparken Kolgam ilinde bilinmeyen kimselerin kurşun atmaları neticesinde vefat etti.
Namalum bunduk pardaron ki firing se vefat pa gaye.
Şehit derecesidir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şehit merhum, namazı hiç kaçırmayan, fakirleri seven, vefalı bir insan, insanlara faydalı ve çok cesur, Allah'a tevekkül eden bir insandı. Mal özveri de çok bulunurdu. Daima çanda verirdi. Hatta çoklukla verirdi. Kendi kız çocuklarını çok severdi. Onların eğitimini daima ona önem verirdi. Kocaları, komşular diyorlar ki kendisi komşunun hakkını veren bir zat idi. Onun şubesinin beyanatı şöyledir ki kendi görevleri içinde daima cesur bir kimseydi. Hiçbir zaman gaflet yapmazdı. Annesi dışında İki kız ve 6 erkek kardeş ve karısı ve 3 masum çocuğu bırakmıştır. Bir çocuğu Vakf-ı Nau Tarik'in şubesindedir. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin ve çocuklarına dahi cemaate bağlı kalmaları nasip eylesin, hilafete bağlı kalasın, hayırdan yana tutsun, onlara kefil olsun. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر